تي تي بي تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخباراتي اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنه ده لیدي هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پاوست کاملا هغه ځان مبرید هر څه نه غني حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتي ګکړی دي هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارقسی می یا وایو چې بارا کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاد توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي سلاګانې جوړیږي بمونه جوړیږي هر سنه ټول خبر دي او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویلو نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کرسي جوړ کړي اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپل دي اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي خپل یې کوي.
په واشنگټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بده پایلې لري؟
موږ خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جړې خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
د اصل په سره کې هم د طالبان راتک او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځیدل چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅول ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځواني او په ځواني کې زړیږي دغه سی او کار په افغانستان کې.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر مند اوردونکو ګانش مرکزان شکایت کوي وای لکه مې ورځ څخه چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وځ کړل. له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول. د مسلې یو ځل بیا د تلار هوا راکړه چې ورین جونې وادشي او لوړ ولوار ور باندې وښتل شي. د کندهار اوسینکو منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل آیت د لور له خرڅول څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پای کې دونه نه ول کبه چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شا باز لوړ بانګو کې هغه چې راوایخ به سی هغه بلفته نیولار سی ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان ول دا واضح خبره د سل بسره ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نه نسی زنجلی ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سی دا صاحب مرزیر پیدا سی د زړه مرزیر پیدا سی سراوخه بشاره در په درسې ژوند د گیست باور بس
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلی د مړینې خبرې واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړې و او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسو.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجنونو د واده څخه لیدلې دي ډیر زیات په عواقب درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولای شو چې نه 90% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدي چې د ژوند په دې برخه کې خلک سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي، د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي. هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي.
د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي او په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیض دي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکې ویل کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي. اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وشکنه کیږي کچې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګیرې څوک سوال هم نه کوي دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کې به موفق وي
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي
د کله چې موږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړکی کې چې واده وکړي او یو کورنۍ ځانته جوړي کورنۍ حتی کولی شي چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس او تعلیم برابر فرصت نشته د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځوړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړکیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کی
د خځو د حقوقو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي
یوازینی علت یې بعد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپل څه یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته ما انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کې یو اصطلاح یو متل غوندې ملرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو داسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدارقم ته میندې تربیه کیږي
لږه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي
دا سل په سل کې هم د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او لږ مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې وه نجلۍ په خپله ژبې اقرار کوله ای دی وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دی لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي
نو تاسو فکر کوئ که مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري، هغې به فکر کجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري، خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصه وه خورای نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
ته راسو دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې ده او ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي، دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نشي کولی چې یوې ناوې نه یې او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي، دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نشي، بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوی ته مونږه د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروردار یې، نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته سوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لاکه پورې رسیدلي. په دې باندې خبرې راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همیشه د دوی له ادرسه وغږیږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري او دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10 لکه کوي، درېیمه په 10 کوي، تر 30 دوی رسوي، او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10 کاله 20 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولوار پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه، نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي، وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ژوند تباه نه سي، نو دوی هغه ته توجه نه کوي. دوی په خپل ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه، نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته، حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې موس څه نشته، او ډېر خلک مجبور شوي دي، وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتې، که دا څوک ویسي خو نه درسته نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لورانې خرڅوي او دا دود ګرځېدلی، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 10 لکه ورکړي، هغه بل کس به ورسره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده، او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته، د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله، بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل، حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو، نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین
نه سوی و خو دغه د نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک کې چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشت اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د هغه غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډ وي یوه ښځه هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دو لاسې باندې په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالق ونه درېږي افغانان ونه درېږي نارینه مو ونه درېږي نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي مونږ شل کړه دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو مونږ د دې لپاره چې هلته مو یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې دغه یې کالته په د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وایي هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونیکي چې ټول همغه ټول منلی واوسیږي ټول ومنیسي همدغه د موږ غوښتنې دي موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي موږ کښېنوي خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان را شي موږ ته یو څه جوړ کړي دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه تن نه ده موږ یې باید په خپله جوړ کړو که یې جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی وم دا موږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغې کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوقو ته په اسلامي چوکات کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم موږ یو ادب ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه کور مو ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه ده د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې 3 کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه مننه خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده. دا خو ښکارا ده چې په دې 3 کلونو کې دا چې ښځې د خپل ټولو اساسي حقوقو څخه محرومې دي چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي کلتوري او لسی دلیل نه لري خو موږ ګورو چې دا په ښکارا ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي. ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېر سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومې دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي او بل دا چې د 2 کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو یا د دوی ورونه وو یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې 10-15 یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي چې د هغوی خوراک پوښاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی. په افغانستان کې
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي. دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی کله وایي شرعي ستونزې دي ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي. دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوي. د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي د زده کړو حق ورنکړل شي د کار حق ورنکړل شي نو د کورنۍ ستونزې شي نورې ستونزې شي طبیعي ده چې د روحي فشار یې ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي افغان میرمنې.
بله تاسو خپل یو میرمنې یاست د افغان میرمنو پاک لره توې دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي بیا لوړې زده کړې کوي بیا کار ته ځان برابروي څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل دا چې له پیړۍ راهیسې افغان میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پیړۍ راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي کله د واکمنو ډلو لخوا کله د حکومتونو لخوا کله د کورنیو لخوا په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي او د لور چې ده هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا اوس وختو کې که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لپسی ډول دوی په دڅو کلونو کې ځپل شوی دي. نو اوس هم دوی د اوسنۍ واکمنو ډلې لخوا نور هم له محدودیتونو سره مخ شوی دي، نور هم ځورول کیږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره پوي ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي. دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کیږي.
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوانو، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازنی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع په روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی لا هماغه ستیاره او نامل دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي. نو که وچیر موږ وګورو، نو اوس مهال افغان میرمن د ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلي کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یو میرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټون کې و، اوس هغه په کور کې نه ول سوي ده، څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي دغلته.
کورنۍ تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو، افغان میرمنې پیړیو پیړیو راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان یو تر نن پورې ژوند بېلابېل ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو، ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نور ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي، لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو نافوهي، د کورنۍ ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو د ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د میرمنو ژوند یې له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی، او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپل څه کولای شي په داسې یو حالت کې.
تر ډیره دا مسله چې دا تر ډیره تنه ښځه پورې هم نه ده مربوطه، د موږ ټوله ټولنه پورې مربوط کیږي، تر څو چې ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه د موږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کیږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، باید خپل هیلې د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه مکتوبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورته په تماس کې یم. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو دوی د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي، هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې یوه لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یو خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نشته، یوازې ښځه
مسؤلیت لري په زینو کورنیو کې بیا نارینه هم ستا خو میرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي اوس د دغه سي کورنیو نارینه او ته څه کول پکار دي خپل میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځانته پیدا کړي هم به بوختي وي او هم به له ډیپریشن او نورو ستونزو نه دوی بیغمه وي څه رقم مرسته کولای شي
بالکل نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی او هغه تر ټولو مهمه هغه چې د نارینه ملاتړ دی نو نارینه کولای شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي د هغوی لاسنیوی وکړي په کوم شانو کې چې هغوی ستونزې لري په کوم شانو کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړو مثلا که اوس چې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو د لاسي کارونه لاسي صنایع چې دوی خرڅوي دي دوی ته د شیانو آماده کول د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول په دې ټولو شانو کې مرسته وکړو تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري دا اجازه هم نه ورکوي یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي نو په داسې شرایطو کې په کار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه د ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي نو دا د دوی دپاره واقعا سخته ده نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه و ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ یې وکړي
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي لاسنیوی ونیسي حالات څومره نور هم خرابېدلی سي د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي
نو لکه څنګه چې موږ ګورو یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت د دوی هغه حالت زیات خرابېږي د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي کورنۍ اقتصادي ستونزې که چېرې دوی په یو کار مصروف شي تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي هغې کې دوی به فکرونه کوي کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي نو که چېرې دوی مصروفه وي حداقل هغه خپګان کې خو به نه وي تر یو څه به د دوی ګټه وي څه به د دوی مصرفیت وي نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتۍ ونه کړي که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی که چیرې شرایط برابر نه وي باید دوی ته شرایط جوړ کړي که چیرې شرعي ستونزې وي هغه دې ورته حل کړي نو د دوی حق دې نه ترې اخلي او باید د افغان خویندو د افغان لونو حقونه تر پښو لاندې نه کړي او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې دا تر هر څه بل مهم دي
بله که داسې ونه شي د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي د دې کار چې د میرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق کې باید کار وکړي باید یو څه پیدا کړي په دې دوی سترګې پټي دغه کام داسې دوام وکړي خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي
طالبان د خود اوس نم زیان رسیدلی دی لکه څنګه چې مو ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي هغه خلک چې موږ یې ګورو په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري دي که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري د کار اجازه نه لري نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و هغه خلک یې اوس مخالف دي باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید له نورو نه کار واخلي باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي افغان نجونې هم لکه د
دی نور نړی دنجونو غندې او د نور انسانانو غندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري. او دا په ټوله نړی دی افغان جنو یا افغان خزو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان خزو ته، افغان جنو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناست دي، هیڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هیڅ هم نه کیږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګانه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کیږي، په خپګان هېڅ هم نه حل کیږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې او له موږ سره میلمنه وه د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی. تربیه پارزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
Mara gora sam 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 Mara gora sam 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 va bavlam pu gham va bavlam pu gham Mara gora sam sam sam
sam sam sam
سندرایم زد جوان سندرایم گرزم اپ چم 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 ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابونم غم 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 بابونم غم 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 مرا گور سم 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 سم